قامونو خیال ساتي هغوی د پاره خلق مهمي.
صدر باراک اوباما دا وخت د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته وینا کوله او د سوشي اوس خپل وینا هم ختم کړه او دا وخت د نړۍ چې کم یو شمیر مشران د غونډې تراغلي یغی سره ملاوي ملو شو او دا وخت د ملګرو ملتونو عمومي سکتر وینا کوي د عمومي غونډې ته کوم چې وایي یم غونډه ده او هر کال کیږي. بان کی مون او ګورو چې سوای روان دي د خبرونه د ډیو ریډیو چې کوم خبرونه روان ده عمومي خبرونه نه دي او مطلب دی خبرونه نه دی. دا مونږه د امریکا صدر باراک اوباما وینا تاسو ته وړاندې کوله سوچا چې خپل وینا سوچ به وړاندې سره تور سوال.
بالکل ګران اوریدونکو تاسو ته هرکلی وایو په خیر راغلی وایو د ډیو ریډیو په خبرونو کې. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د ګول ورځ دا 2015 کال او د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. پاکستان کې دا شوې دی په دې وخت کې د ماخام اته. افغانستان کې دی اونیمه او په واشنگټن ډي سي کې د سحر یا د ورځې 11 بجې دی. د ډیو ریډیو خبرونه لا جاری دي خو لاول تاسو ته وړاندې کوو چې د نننۍ نن د ورځې مهم اثر ټکی سدي.
بالکل د امریکا صدر باراک اوباما چې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته وینا کوله دغه ویایمه وینا او په دغه وینا کې صدر باراک اوباما وو تندرو ډله چې کومه ده داعش دا غي د ختمولو په لړ کې هغه ویل چې ضروری ده چې ټول مسلمانان او غیر مسلمانان په شریکه باندې دغه ډلې خونړې نظریه رد کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته خپل وینا کې باراک اوباما په ټولو نړیوالو غږ وکړو چې د منځني ختیځ امن او د جګړې لامل به کورو خلکو سره د امر
بالکل. او د امریکا صدر باراک اوباما د وینا دویمه مهمه برخه دا و چې په روس او په ایران باندې غږ کړی دی چې په شام کې د صدر اسد د حکومت مرسته دی بندکی ولی چې د دې مرستو د لاسه په شام کې تندره و عناصر چې کم دي هغوی وده مومي او هغوی خپلې کاروایانې جاري ساتي. د دې نه علاوه په عراق او افغانستان کې د امریکا جنگي مشن ختمولو په سر هم د امریکا صدر باراک اوباما خبرې وکړې.
بالکل دغه د صدر باراک اوباما وینا وه او د دې تر څنګ په افغانستان کې نور مهمو چې کوم سټکی دي خبرونه غیته تاسو پام را ګرځو. افغانستان کې چارواکي وایي چې کندوز کې د طالبانو پر ضد جګړه یې روانه ده او داسې راپورونه دي چې طالبانو په کندوز کې یو شمېر ځایونه نیولې دي په هغه ځای کې خپلې خپې مضبوطې کړې دي.
دا او د دین علاوه نور مهمه خبرونه هم د خبرونې برخه دي. مونږ سره اوسې د امریکا صدر باراک اوباما د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته چې کومه وینا کوله هغه سرته رسیدلې ده. مهمه ټکی د صدر باراک اوباما د وینا سوي هغه به هم تاسو ته په خبرونه کې ورسته وړاندې کوو. خو اوس تاسو بوزوخ په د خبری خبرونې اړخته او لاول کې تاسو ته لند ریپورت وړاندې کوو چې د سعودي عرب نه چې کم د حاجیانو د واپسۍ سلسله شروع شوې ده. پېښور ته هم لاولنې پرواز را رسیدلې ده او ځینې حاجیانو سره چې هغه وخت کې په مینا کې وو چې کله په سعودي عرب کې د مینا حادثه کې دا ټیل ماټیل په پېښه کې د 900 نه زیات کسان مړه شوي دي. نو د ځینې حاجیانو سره د ډیوري ډیو خبريالانو خبرې کړې دي. صادق قاسم شاه هم دغه شانتي یو حاجی سره چې واپس د سعودي عرب نه راغلی دی خبرې کړې دي. د هغوی نسترګو حال پوښتل دی چې په هغه وخت کې هغوی څه ولیدل. دغه لنډ ریپورت تاسو پام را ګرځو.
دا کوم ځای کې چې دا د فشوي د نن د دې نه تقریبا دا څه وو چې خدای مې نه ګناګار مونږ دې نه په لاساتو قدمو کې روان ځکه چې په دې ورځ باندې ډیر زیات را شو ډیر کله چې مو شیطان وشته دی او د شیطان د پخکت باندې راغو دې څوک یو څو عمر دې څوک یو تاسو عمر دې او زمونږ د وطن خلک هم په دې ځای کې مزدوري کوي. زمونږ د کندي زمونږ د علاقې هغه تقریبا چې د 10,000 نه زیات کسان مړه دي. اوس دې بجې ما ته ملګری ټلیفون کړی چې اوس هم کانټینر د مړو لټه کوي او د اسپیټالونو مخې ته ولاړې دي کانټینرې. هغه کانټینرې په کومو کانټینرو کې به چې هغه قربانۍ غوښه خلکو وړه یو بل ته بل بل ته هغه کانټینرې راغلې دي او د مړي پکې پراته دي د مړو نه ډک دي. یوه چې انتظامات یې بالکل بنوی شوی دا چې کوم ځای کې دا حادثه شوې ده نو دا حادثه مونږ د شیطانانو خلک یادوي که نه دا د شیطانانو نه په کښته شیطانانو ته لاس وکړه رسېدلي نو دا د مینا په حدودو کې وه. په یو لاره کښې دا لکونه خلک روان وو او مخې ته هغه ټایم کښې لارې پکېدې او په هغه دوو لارو کښې پولیس والا ولاړ وو بینرې لګولې د سعودي پولیس او ډېر زیات پولیس ولاړ وو. یا انتظاماتو کښې که فرق نه وې نو هېڅ به داسې نه وې خو فرق پکې وو ځکه داسې وو. شکر
الله خوشحاله.
Voice of America?
Do you want to do a worry?
د سیاد قاسم شاه دغه راپور دغه خبرې تاسو یو اجي سره وریدي، او اوس هم تاسو ته وایو هغه خبر چې په سعودي عرب کې د تیر زیارت پر وخت د حج د مراسمو ادا کولو په محال چې کم ټیل ماټیل یاد کی جوړ شوی وي، په هغه په نتیجه کې د مړو شو پاکستانیانو شمیره چارواکي وایي چې شپږ دېرش ته رسیدلې ده، او په دغه کې پنځه دېرش کسان جوبل هم دي. داسې هم راپورونه دي چې اتیا نور کسان یعنی پاکستانیان بې درکه هم دي. دا خبرې د پاکستان د دې خبرو پخلی د پاکستان د مذهبي امور یا د مذهبي امور چې کوم وزارت ته هغه کوي، او د مذهبي امور چې کوم وزیر د سردار یوسف دا ویلی دي. بلخوا خو د دې سره سم تازه چې کوم دغه پیخي په سعودي عرب کې مخې ته راغلي دي، ایران په هغه باندې سخت نیوکې کړې دي، ځکه چې په دغه کې د ایران هم د یو نیم سل نه زیات کسان یا زیات وګړي مړه شوي دي. ایران په دغه پیخه کې چې کوم خلک مړه شوي دي، نو د سعودي عرب نه غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو د دغه مړو شوو خلکو او دغه ټول مسلمان نړۍ نه د سعودي عرب معافي وغواړي. خو سعودي عرب په دې ځواب کې وایي چې ایران له دې حج ته یا دې مذهبي مراسمو ته یو مطلب یو سیاسي شکل نه دی ورکول پکار. د ایران صدر حسن روحاني په حج کې د وجل شوو ایرانیانو په جنازه کې بیا د برخې اغستلو د په علت د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې کومه سو شپې سرتورس هغې لپاره نیویارک ته په خپله دوره رالنډه کړې ده، او نوموړی به نن تهران ته بیا واپس تنیږي چې هلته په جنازه کې د برخه واخلي. کوم خلک چې په حج کې مړه شوي دي، دغه وخت چې کله خلکو مطلب حج په مراسمو کې چې کله شیطانانو ویشتلو کېدلو مراسم یا مناسک وخت راغی، نو دغه وخت کې تیل ماټیل جوړ شو، او په هغه کې څه د وسوه د پاسه مسلمانان مړه شوي.
او ملګری ملتونه با سګنی کال خپل عمومي غونډه کې د راتلونکو 1500 کالو د پاره نوي اهداف ټاکي. 1500 کال وړاندې هم پاکستان د ملګری ملتونو لخوا د نړیوال ترقی اهداف د لاندې کال 2015 پورې د تعلیم شره 80% پورې د رسولو لوس کړي وو، او په دغه اهدافو کې ویل شوی وو چې هر ملک باید د کل آمدن لکتر لګ 0% د تعلیم د پاره بیلی. خو سیډونکو وایي چې دا وختوم پاکستان کې د تعلیم د پاره بجټ د 2% نه سیوا شوی نه دی.
د ترکی میډیا وایي چې تیر ورځ یې د دوی د هیواد ساحل سره خواته د شامی کډوالو یو کشتۍ ډوبه شوې ده، او په دغه کشتۍ کې ناستو کسانو کې 18 کسان مړه شوي دي. 18 کډوال د شام کډوال مړه شوي دي، او 40 نور ژوندۍ بچ راایستل شوي دي. دغه مطبوعاتو تر مخه د ترکی د ساحل حفاظت کوونکو د ډوب شوي کسانو مړی راوستي، او ژوندۍ بچ کړی شوي کسان یې په بردرام کې یوې مردخانه ته خپل خپلوانو پیژنګلو لپاره بوتللی دي.
د افغانستان نوسیو خبر، د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې وسلوالو طالبانو د مختلفو اړخونو نه حمله شروع کړې دي. پولیس وایي د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دریو مختلفو ځایونو کې سخته جګړه روانه ده. دغه جګړه په خان آباد، چاردره او د امام صاحب په علاقو کې روانه ده. د کندوز د پولیسو ویان تر مخه دغه حمله نن د سحر وختي شروع شوې دي. د کندوز ښار د اوسیدونکو په وینا طالبانو د کابل په کندوز په لوی لار تلاشیان هم شروع کړې دي. او ځینې میډیایي رپورټونه دا هم وایي چې د کندوز ښار نیم په نیمه کنټرول طالبانو په لاس کې اغستی دی. ځایي میډیا دا هم وایي طالبانو په یو هسپتال او په ځینې حکومتي ودانو باندې هم قبضه کړې ده. بل طرف ته چارواکي وایي چې د اتوار په ورځ افغانستان کې د والیبال د یو میچ په موقع ترسره شوې ځانمرګي موټری بمی چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او د 50 نه زیات زخمیان دي. دغه ځانمرګي برید د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې کله د والیبال د یو میچ د کتلو د پاره په ګڼ شمیر کې خلک راټول شوي وو. افغان طالبانو د وروستۍ چاودنې سره د لا تعلقې څرګندونه کړې ده.
او ملګری ملتونو امنیتي کونسل د سودان په درفر سیمه کې 13 ورځې شوې یو برید غندنه کړې چې پکې یو امن ساتونکو وجل شوی او سلور نور جوبل وو. ملګری ملتونو ویلي چې جوبل کسان د یو کسانو کې د یو تن حالت نازک دی. ملګری ملتونو امنیتي شورا په خپل جاری کړی شوی یو بیان کې په سودان غږ کړی دی چې دغه پیښې دې پلټنې وکړي او په پیښه کې ککړ کسان دې انصاف سره مخامخ کړي.
او برتانیا تیاری کوي چې په سومالیا او جنوبی سودان کې د افریقایي ائتلاف او ملګری ملتونو د هڅو په لړ کې 370 امن ساتونکي ولیږي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به نن د دې اعلان د یو ان امن ساتونکي کانفرنس په موقع کوي. دغه کانفرنس په نیویارک کې روان دی. په کانفرنس کې برخه اخیستونکي 50 ریاستي مشرانو نه یو ان تمه لري چې ټوله نړۍ کې امن ساتونکي فوزونو د پاره 2500 د اضافي عسکرو ژمنه وشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو ډیوا ریډیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ باندې غوږی ډیوا ریډیو خبرونه تاسو اوریدل. یو شمیر مهم راپورونه مرکی ډیوا ریډیو په یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو لپاره لرو. ډیوا ریډیو سره اوسه. خو اول بمبوزو د امریکا نیویارک ښار ته چرته چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي شورا او یایما غونډه سوشې بیړوان د سره رسیدلې او دغه غونډه ته د نړۍ یو شمیر مشرانو ویناګانې کړې دي. په وروستو کې وروستۍ وینا د امریکا صدر باراک اوباما کړی دا. د امریکا صدر باراک اوباما په خپل وینا کې مهم ټکی سو د دغه تفصیل لپاره را سره دا وخت هم د نیویارک نه د ډیوا ریډیو خبريال او سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت د ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی دی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر راغلی.
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب کو د ډیوا ریډیو اوریدونکو ته د امریکا صدر باراک اوباما چې کوم وروستۍ وینا وکړه اوس د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته نو داغه وینا مهم ټکی کتا سو د ډیوا ریډیو اوریدونکو ته وار تکرار کړي.
صدر اوباما چې کوم خبر وکړه هغه چې د بنیادی سو خبرې دی هغه شروع دې سي نه واخسته چې په دنیا کې چې څومره مسلې دي امریکا دې یوازې په خپل ځان خاتمه نشي کولای په خپل نشي ختمولای نو دې لپاره به ټوله دنیا تعاون ضرورت دي. او دې کې هم دې خبرو کې د امین کې ستا وکړه چې کوم جنگونه نه سبا روان دي هغه تش مونږ په ټریلین ډالر ولګولې په هغه نه ختميږي نو هغه لپاره به چې کوم خیالات دي کوم ایدیاز دي او چې کوم دې جنگونو په سیدي هغه به ختمول غواړي. دې نه علاوه چې کوم مین خبرې وي په دې هغه کې یو خو دې شام ولا کې سبا په شام کې د صدر اسد باندې د تنقید کو او د ویل چې د په عملیات تو جن خلق در پدر شو او دا چې کوم جنگ روان دی دا زیات شو او دا نشي کېدی چې موږ واپس بیا لاړ شو او مکه صدر اسد ومنو چې څنګه د داسې شروع کړو نو دا یو ډېر مهمه کیسه وه. او دې کیسې کې د نن د روس طرف ته اشاره وکړه چې د څنګه په روس په کرایمیا باندې حمله کړې او ځان سره غټ کړو خپل هیواد ته نو هغه یو مین پکې کیسه وه. دې نه علاوه چې کوم بنیادی خبره د وکړه هغه ایران په حواله سره او د وچه ایران چې کوم په جولای کې دوی دا اټمی ډیل کړو هغه دفاع وکړه او وی ویل چې ایران کې اوس نور کاروبار راشي او حالات به ښه شي. دې نه علاوه کیوبا چې کوم د پالیسی و هغه دفاع وکړه او بنیادی دې نه علاوه چې کوم مین د کیسوا هغه د شام باندې کې دوباره د ویل چې مونږ امریکا او سروان ده او هغه لګیا دي چې کوم داخله کولی هغه تعداد کې اضافه وکي اوس هم او امریکا یو هیواد دی چې ټول نه زیات کنټریبیوشن دی ټول نه زیات دی پیسې او کومک کوي لګیا دي د شام په دې مهاجرو سره او دین علاوه چې کومه کیسه وه هغه د ماحولیات وه د وی چې ماحولیات چې کوم ګیسونه دي کوم چې کوم د مزکه لپاره خنه دي او وی ته په کار دي چې هغه کنټرول شي او وی کې کمی راشي. او دین علاوه عراق او القاعده او د ټول کوم کیسه د نن سبا هغه باندې د کیسه وکړه.
صحیح. ته دې تر څنګ تاسو د القاعده ذکر وکړو وسره د داعش نو په دغه کلبانه هم د صدر باراک اوباما چې کوم په خپل وینا کې د داعش او القاعده او دغه شانتي نوري وسلواله ډلې دي په هغه کلبانه چې صدر باراک اوباما کوم خبره و هغه اوریدونکو سره تاسو وته یو بار بیا تکرارول غواړم.
او هغه چې ما څنګه وویل چې اصلي خبره د دا وکړه چې کوم خیالات دي کوم ایډیاز دي چې کوم په دې خلک دا ګروپونه مضبوطوي هغوی هغه کول غواړي هغه به ختمول غواړي دا نشي کې دا او د مقصد مین دا و چې دا خالي د هغه جنگ نه دی چې مونږ هغه کو چې مونږ خالي په وسلې وسلې په زور یې وګټو او مونږ او بیا او د اصلي خبرې د کوم کله چې مونږ په دا یو لس کال نه زیات چې کوم دا مونږ القاعده په سره کېدلې یو په دې دا ثابت کړی دا چې مونږ به دهشتګرد کلم او زر کوم انتخاب پسند دي دا به مونږ کله هم مونږ ته شکست نه راکړي یا مونږ ورپسې یو.
صحیح. دغه د امریکا د صدر باراک اوباما وینا وا چې اغه د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته کول او د خبرې پکې کړې، خو د دې غونډې ترڅنګ د دې تخیوشمیر مشرانو ویناګانې کړې دي. نو د دې نړیوال د تیر ورځ داسې راپورونه دي چې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری او پاکستان وزیر اعظم هم ملاقات شو. که د هغه ملاقات تفصیلات د ډیو ریډیو اوریدونکو ته لغونته وایي.
هغه ملاقات چې کوم شوی اکه چې کوم بنیادی خبرې دي، نن سبا هغه عمدک افغانستان سچویشن نو په افغانستان کې سره روان دي او په پاکستان سکه یې لګیا دي او سکه کولې شي او څور ته پکار دي. دین علاوه انډیا او د پاکستان چې کوم کشدګي د کوم حالات دي په بارډر باندې خراب دي او چې کوم افغانستان کې دي تعلقات دي په هغه باندې خبرې وي. او دین علاوه اوس چې کوم حالات دي په کې امریکا هم چونکې پاتې کېږي په افغانستان کې خپل فوجونه داسې زر نه راوباسي لکه څنګه مو مخکې دي پروګرام وو، نو هغه کې پاکستان رول مهم وو. او په دې کې اوس پاکستان باندې لږ دباو ورځ په ورځ زیاتېږي لګیا دی چې دوی څه عملي اقدامات وکړي چې کوم جنگ دی په افغانستان کې هغه کې کمی راشي، هغه کې حالات ښه شي. او دې نه علاوه انډیا سره حالاتو کې څه تبدیلی راولي.
سمه ده. ډېره ډېره مننه فیرز زبیر شاه صاحب، تاسو د صدر باراک اوباما چې کوم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا او دغه شانتي د امریکا د خارجه وزیر او پاکستان وزیر اعظم جان کیری سره پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې کوم ملاقات او دغه تفصیلات هم ډېر ډېر دونکو تر وړاندې کړ. ډېره ډېره مننه تر دې دمه.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه په نیویارک ښار کې روانه ده او په دې غونډې په موخه باندې ډېری مهمه ویناګانې کیږي. د صدر باراک اوباما وینا چې کوم مهمه ټکی وو هغه خو تاسو واورېده. د چین صدر شی چین پینګ، د ایران صدر حسن روحانی او د نورو مهمو مشرانو ویناګانې به هم نن کیږي. په دې حقله به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خو بوزو تاسو یو رپورټ اړخته، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم په دې غونډه کې برخه اخیستو د پاره په نیویارک کې دی. د خپل پلاوی سره د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری سره ملاقات کړی او جان کیری د امریکا خارجه وزارت د بیان تر مخه ورته د حقانی شبکې او د لشکر طیبه پر ضد د نورو سختو ګامونو اخیستو وینا کړې ده. د دې نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف د جنرال اسمبلی مشر د بخښنه غواړم د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون سره هم ملاقات کړه او هغه سره د کشمیر په سر باندې خبرې کړې او ورته ویلې دي چې کشمیر قرارداد خو ملګری ملتونو جوړ کړي او ولې بیا دا وسه پوری نه دی عملی شوی. نور تفصیل اورو پیر ولایت شانه.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ ترجمان مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دغه ملاقات کې سېنیټر جان کیری د پاکستان د حکومت اغه ژمنه ستایلې ده چې د هیواد د نن بده ترهګرو په ضد بغیر د ستوپیر نه کاروایی کوي. خو ورسره جان کیری د پاکستان په وزیر اعظم باندې غږ کړی دی چې پاکستان ته هند مخالف تندرویه تنظیم لشکر طیبه او په افغانستان کې په امریکني او دولتي ځواکونو باندې حملو کې ککړ حقانی شبکې په ضد لا نور هم کاروایی کول پکار دي. د امریکای لخوا هند مخالف پاکستانی مذهبي شدت حسن ډلې په ضد د لانور عملیاتو دا غوښتنې په یو داسې وخت کې شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي منشینه د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه باندې د متحده قامونو په قراردادونو باندې عمل کولو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان سرکاري مطبوعات وایي چې د ملل متحد عمومي منشي بان کی مون د پاکستان او هند ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو کې د خپل کردار لوبولو وړاندیز کړی دی. د بان کی مون سره ملاقات نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف میډیا سره خبرو ویل چې د متحده قامونو فرض جوړیږي چې د کشمیر په حق له پخپلو قراردادونو عمل وکړي.
آج بڑی کھل کے بات ہوئی کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن ہے، یہ آپ کا ریزولوشن ہے، آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا ریزولوشن جو ہے وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ کوئی پاکستان نے ریزولوشن پاس نہیں کیا کہ آپ کا ریزولوشن اور آپ یہ آپ کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ اس ریزولوشن پہ عمل کرو۔
دی وائی چی مادہ بان کی مون سره خبرو کې پډا کړل چې دغه قرارداد پاکستان نه بلکې ملل متحد پاس کړو او اوس د اقوام متحده فرض جوړیږي چې په خپل قرارداد باندې عمل وکړي۔ ښکار دی وی چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجه باندې درې لوی جنگونه شوي دي، او د هند دریز دی چې 1900 په لسیزه کې د پاکستان او هند ترمنځ شمله لوزنامې د لاندې دواړه ملکونه په دې سلا شوي چې خپل منځ شخړې به د کم درېم فریق د مداخلت په ځای په خپله هواروي۔ پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
خبری پرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غوږی ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه د راپور تاسو ورده چې پکې تاسو د امریکا د خارجه چارو سکتر جان کیری او د غشانتی د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ملاقات، او پکې د امریکا د پاکستان هغه غوښتنه چې د لشکر طیبه او حقانی نتورک پر ضد ګامونه واخلي، شبکې پر ضد ګامونه واخلي۔ حقانی شبکه په ویل کې چې پاغي بند دستور لري چې په افغانستان کې کاروایی کوي، او د غشانتی لشکر طیبه پاړه ویل کېږي چې هغه په هندستان کې په نړۍ په ځینې بریدونو کې ککړه ده، خو دا وخت بوزو افغانستان ته چې د افغانستان نه براسره د ډیو ریډیو خبریال کمال خټک ملګری کیږي، او کمال خټک صاحب نه ما پوښتو چې په کندوز کې هم د افغانستان چارواکي وایي چې پوځي او عملیاتې پیل کړي دي، او دغلته د وسلوالو پر ضد خو ځینې داسې راپورونه دي چې وایي چې طالبانو په کندوز کې یو شمېر ځایونو کې خپلې خپې مضبوطې کړي، یعنی یو شمېر ځایونه نیولې دي۔ ګورو چې کمال خټک صاحب سره سم معلوماتي دی اکلا باندې را سره دا وخت ټلیفون په لیکه باندې ملګری شوی دی۔ کمال خټک صاحب په خیر راغلی۔
ډیره مننه وکیل صاحب، مهرباني وکای۔
کمال خټک صاحب، د ډیو ریډیو اوریدونکو ته د کندوز د عملیاتو وروستي تفصيلات کړواندې کې
اوس څو غړي وړاندې د خبرونو تصدیق وشو چې د کندوز ولایت ښار طالبانو نیولای دی، او په ټولو ځایونو کې اوس طالبان دی، یوازې میدانی هوایی یا هوایی ډګر چې دی په هغه کې افغان ځواکونه شته دي، نور په مکمل ډول باندې کندوز چې دی هغه طالبانو نیولی دی، او د کندوز سره یوه بله نږدې ولسوالي چې خان آباد نومیږي چارواکي وایي چې هغه هم طالبانو نیولی دی۔ که څه هم د دغو خبرونو تصدیق افغان چارواکو نه دی کړی، خو هلته چې زموږ کوم شناخته دي یا نور کسان دي خبر اعلان دي، هغوی دا خبره تصدیق کړې ده چې اوس کندوز طالبانو نیولی دی، او ځینو حکومتي چارواکو هم چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور چې هغوی دا خبرونه تایید کړي دي چې کندوز کې اوس طالبان دي، او طالبانو چې کوم عکسونه خپره شوي دي په رادیوګانو ټي وي ګانو کې خلکو ته یې ویلي دي چې له تاسو سره کوم کار نه لري، خپل عادي ژوند کوي، او کوم هسپتالونو ته چې دوی ورغلي وو هغه کې هم ډاکټرانو ته ویلي دي چې تاسو خپل وظیفې ترسره کوئ، تاسو سره کوم کار نه لري، اوس په کندوز کې طالبان دي۔ او دا د افغانستان لومړنی ولایت دی چې طالبان یې نیسي په تیرو 4 کلونو کې۔
صحیح، روان دي حکومتي چارواکو ویلي چې عملیات روان دي په کندوز کې د طالبانو پر ضد، آیا کوم مرګ جوبلا د حکومت لخوا روان دي راغلي ده چې طالبانو ته کوم مرګ جوبلا وړېدل ده، یا حکومت ته حکومتي ځواکونو ته کوم مرګ جوبلا وړېدل ده؟ کوم شمیرې شته؟
اصلن چې خو دواړه غاړي یوې بلې غاړي ته د ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي، خو په دقیق ډول تر اوسه پورې نه ده معلومه چې څومره مرګ ژوبله به طالبانو ته اوختي، یا څومره مرګ ژوبله به حکومتي پلوي کسانو ته اوختي، یا څومره مرګ ژوبله عام خلکو ته اوختي ده، خو ډېری هغه کسان چې هغه حکومتي ادارو کې کار کوو یا نور داسې کسانو چې هغه له طالبانو نه ویرېدلي دي، هغه د کندوز ښار نه وتلي دي شاوخوا ولسوالیو ته له خپلو خپلوانو کره، یا بدخشان ولایت ته، یا تخار ولایت ته، یا دیخوا چې د کابل لوري ته بغلان ته یا مزار شریف ته وتلي دي۔ خو اکرام صاحب اوس هم په دغه ښار کې حال ډزې کېږي، د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه تصدیق نه دي ترلاسه.
صحیح، تاسو وایئ چې خلک لګیا دي کھړې کوي دغه سیمې څخه، نو مطلب د حکومت لخوا داسې کوم انتظام شوی دی چې کوم خلک لګیا دي دغه ځایونه نوځي، او د دې باوجود چې طالبانو ورته ویلي چې تاسو پاتې کېدی شي خپلې چارې جاري ساتي، نو آیا د هغې لپاره چې کوم دی نو کوم حکومت لخوا کوم انتظام شوی دی؟
وکیل صاحب تر اوسه پورې خدا سي څه نه دي شوی، ځکه چې جګړه هم په دې ښار کې تاوانه ده او خلک هم د خپلو کورونو نه ځینې وتلي دي. خو له هغې مخکې چې له کندوز ښار نه یا شاوخوا ولسوالیو نه چې کوم خلک بې ځایه شوي وو، هغې دپاره حکومت پلان نیولی و. خو باید یوه یادونه وکړم وکیل صاحب، هغه دا چې حکومت اوس داسې پلان جوړ کړی دی چې کومو حکومتي چارواکو سره مونږ خبرې وکړي، دوی وایي چې کندوز ته به نوي ځواکونه لګي. دوی دا خبره هم کوي چې ډېر زر به دغه کندوز ښار چې دی له طالبانو نه ونیسي. آخوا بیا په پارلمان کې هم وکیلانو په حکومت باندې نیوکې وکړي، دوی وویل چې ولې دومره حکومتي امنیتي کسان کمزوري شي چې یو لوی ښار بیا مهم ښار چې دی هغه طالبان ونیسي. حکم د پارلمان غړو هم غوښتنه دا ده چې حکومت دې عملیات شروع کړي ترڅو دغه ښار بیرته حکومتي ځواکونو لاس ته ورشي. او جناب وکیل صاحب یوه بله خبره باید وکړم، هغه داسې چې داسې رپورټونه هم دي چې په کندوز ولایت کې چې کوم مباس یا بندیخانه زندان وو، له هغې نه هم په سلګونو بندیان چې دي هغه طالبانو خوشي کړي دي. ویل کېږي چې په دې بندیانو کې ډېر مهم طالب چارواکي هم وو، خو مګر د دغه خبر تصدیق هم تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه دی کړی.
سمه ده، ډېره مننه کمال صدا صاحب، تاسو نو پراتون کې خبرونه کې هم وبخښه کمال خټک صاحب، نو تاسو ته به راتلون کې خبرونه کې به هم تاسو نه په دې اړه تفصیلات اخلو. ډېره مننه تر دې دمه.
اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د سعودي عرب نه د حج د فریضې پس د حاجیانو پروازونه پاکستان ته او نور ملکونو ته شروع شوي دي. پېښور ته نن لاولنی پرواز حاجیانو سره را رسېدلی دی. د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شانه په دې باندې تفصیل اورو.
پېښور ته د حاجیانو صاحبانو د واپسۍ لړۍ نن نه پیل شوه او دریو پروازونو کې د زر نه زیات حاجیان صاحبان باچا خان هوایي ډګر ته راورسېدل. چون دا ځل د حج په موقع دوه خونړۍ پېښې رامنځته شوي دي چې پکې د زر نه زیات حاجیان وژل شوي او دغه ورځ په سلګونو نور ټپیان شوي دي. او ډیوه راډیو چې را رسېدلی یو حاجي صاحب فضل واحد نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغه پېښې لیدلې دي. نو هغه وایي
تانا نشتریو کمرې تر هغه لري بیا غي نه رسته چې کوم دی خبر شولو و چې دا غشنده کې واقعیا وشول اس ټیل ساز شو یو لار چې کوم دی عملی واره نه کوم دی غلطه فاتح شوی و بس هغه یو بند کړي و کولاو کړي و غاړه واړه.
او د غبل حاجی صاحب رفیع الله وای د شیطانانو د وشتو په ورس سخته ګرمي و خود بچکی دو لپاره تنظیمات ځل پوری نون زکه مرګ جوبل کې اضافه وشو.
دا یقیني ده چې بالکل ډیر سخته ګرمي و، موږ د خپل زړه خراب شو. هغه کمالار ته کمالار چې عرفات نه راغلی کنه
او حاجی فضل واحد بیا نه خو سعودی عرب کې او نه هم دلته د حج د انتظاماتو نه مطمئن دی او وایي هلته هم پروازونه ایثار شول او دلته هم په انتظار مړ کړو.
ته مونږ ډیر زیات لیټ کړو اوس عمران غوټه فاتی ده بس دا مسالی خو مونږ ته ډیر زیات دی بس هغه اوس نکل راکړه چې غوټه بس بیا بل سبا راځي. نو خو بیا په جدا کې مونږ ډیر زیات لیټ شول، خپل ټیم باندې فلایټ هم رانل دي په کوم یو بجه فلایټ او بیا چې کوم دی بس هغه غوټه مرانه وس پاتې شو غم کمې رالی دلته ډیر انتظار وکړو ګول انتظار انتظار.
د یادونې وړ ده د تیرو سو کلونو راهسې د امنیت په خاطر هوایی ډګر ته د حاجیانو هر کلی راغلي تنه نه پرېښودل کېږي. خو تیرو کلونو کې به د حج محکمې حاجیان هوایی ډګر نه قیوم سټیډیم پورې غټو ګاډو کې را رسول او دلته به ورته خپلوانو انتظار کولو. خو دا ځل هیڅ داسې انتظامات په نظر نه راتلل او هر کلی راغلي کسان هم پریشان وو چې خپل حاجی سره به څنګه او چرته ملاقات کوي. او دوی د پیشتخری سیمه یا باړی روډ باندې ځای په ځای ولاړو. او په دای کې یو تند ممندون راغلی شاه فیصل وایي پرواز سهر اته بجې او خو تر غرمې دوه نیمو بجو پورې دلته انتظار کې ولاړ یو.
ګاډي ځان نه پرې هلته کې پارکینګ صحیح سیستم نشته. ریکا پارکینګ څه کې هغه پسنجر د پر خپل یو کامن روم یا دغه دومي هغه نشته هیڅ نشته. بس بارې خلک په انتظار باندې درولې دي او ټریپک والا په لار باندې په روډ باندې څوک نه پرې دی. بچارته یو ځای بل ځای باندې شړی را شړی
او کنه زی بیر ټریفیک پارچا تر کینو هغه هغه نم یریغو.
بلخو د مذهبي چارو د وفاقي وزارت د شمیرو تر مخه دازل یو لک سلوی ختزرو نه زیات حجان د پاکستان د حج فریضه تر سره کول لپاره سعودي عربستان ته تللی دي، او د دوی د واپسی لړۍ به د پی ای ای او نورو شخصي شرکتونو په ذریعه تر 28 اکتوبر پورې سرته ورسی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د امریکا صدر باراک اوباما وایي توندرو ډلې داعش ختمولو لپاره ضروری ده مسلمانان او غیر مسلم ټول په شریکه د دغه ډلې نظریه رد کړي. نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته خپل وینا کې باراک اوباما په ټوله نړۍ غږ کړي چې د منځني ختیځ امن او د جګړې لامله بې کوره خلکو سره مرستې وکړي.
او د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ته ویلي دي چې توندرو ډلو حقانی شبکې او لشکری طیبه پر ضد سخت ګامونه پورته کړي.
او افغان چارواکي وایي کندوز کې د طالبانو پر ضد جګړه روانه ده. ځینې مطبوعاتي راپورونه وایي طالبانو کندوز کې یو شمیر ځایونه د خپلو نیولې دي.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر باراک اوباما د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې په عراق او افغانستان کې د امریکا جنگي میشن، د امریکا په اقتصاد، د ګوانتانامو کیوبا بندیخانه او پاکستان، عراق او نورو جنگځپلي ملکونو کې د ترهګرو وجنو په سر خبرې کړې. هغه په منځني ختیځ کې خصوصا شام کې پر روانو حالاتو او د صدر اسد حکومت سره مرسته کوونکو په روس او ایران هم غږ وکړو چې د اسد حکومت په وجه توندرو عناصر نور ودمومي. صدر اوباما وویل د خپل لو سره سمې عراق کې د امریکا جنگي میشن ختم کړي، او افغانستان کې هم القاعده ته ماته ورکولو پس جنگي میشن ختم شوی او تربیتي او سلاکاري میشن روان دی. صدر دا هم وویل چې امریکا په یوازې سر د نړۍ مسلې نشي حل کولای، او په دې لړ کې عالمی ټولنې ته خپل کردار لوبول پکار دي. د هغه د وینا مهمه برخه د داعش یا ISIS او د موسمیاتي بدلون په اړه هم وی.
د دې وینا وړاندې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په پاکستان غږ کړو چې د حقانی ډلې او لشکرې طیبه نومي مذهبي تنظیمونو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. امریکایي مامورینو په دواړو تنظیمونو په افغانستان او هندستان کې د حملو کولو الزام لګوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه جان کیری پاکستان دغه غوښتنې په نیویارک کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو کتو په موقع باندې کړي دي. تیر ورځ شوې ملاقات کې دواړو مشرانو ترهګرۍ پر ضد جنگ، افغانستان او امریکا او پاکستان په تعلقاتو خبرې اترې وکړې. جان کیری باډه بیره کې د پاکستان هوایی پوسټ په مرکز د طالبانو د خونړۍ حمله غندنه وکړه، او ترهګرو پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه وکړه. په افغانستان کې په صورتحال په اړه خبرو اترو کې جان کیری جنگځپلي هیواد کې د سولې او امن لپاره د پاکستان کوششونه وستایل.
ملګری ملتونه به سګنی کال خپل عمومي غونډه کې د راتلونکو 15 کالو پورې د راتلونکو 15 کالو د لپاره نوي اهداف ټاکي. 15 کال وړاندې هم پاکستان د ملګری ملتونو لخوا د نړیوال ترقی اهداف د لاندې کال 2015 پورې د تعلیم شره 80% ته د رسولو لوس کړي وو. په دغه اهداف کې ویل شوی وو چې هر ملک به د کل آمدن لږ تر لږه 40% د تعلیم لپاره بیلي. خو سیډون کې وایي دا وخت هم پاکستان کې د تعلیم لپاره بجټ د 2% نه دی سیوا شوی.
پا په سعودي عرب کې تیز زیارت پر وخت د حج د مراسمو ادا کولو په محل د ټیل ماټیل جوړېدو په نتیجه کې د مړو شوو پاکستانیانو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې او د جوبلو شمیره پنځه دېرش ته. راپورونه وایي چې د اتیاو نه زیات پاکستانیان اوس هم بې درکه دي. د دې خبرې پخلی د پاکستان د مذهبي امورو وزارت لخوا شوې. اخوا د نور ملکونو په ګډون د ایران د یو نیم سل نه زیات وګړي هم په دغه پیښه کې مړه شوي. ایران په دغه پیښه کې رامنځته کېدو د ایران د دغه پیښې رامنځته کېدو تور په سعودي عرب لګولې دی او ویلي دي چې صحیح انتظامات یې نو کړي. د پیښې ذمہوارې ګرځولې او پیښه کې یې د مړو شوو او مسلمانانو نه معافی غوښتنه کړې ده. ولې سعودي عرب ویلي ایران له په دغه پیښه سیاست نه دی کول پکار او د پیښې پلټنې پیل کولو یې ویلي دي.
د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې وسلوالو طالبانو د مختلفو اړخونو نه حمله شروع کړې. پولیس وایي د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دریو مختلفو ځایونو کې سخته جګړه روانه ده. دغه جګړه خانآباد، چاردره او امام صاحب په علاقو کې روانه ده. د کندوز د پولیس ویان تر مخه دغه حمله نن د ګل په سحر شروع شوې دي. تازه رپورټونه دا هم وایي چې افغان طالبانو د کندوز ښار نیم په نیمه په قبضه کې اخیستی دی. ځایي میډیا وایي طالبانو په یو هسپتال او ځینې حکومتي ودانو باندې هم قبضه کړې ده. بلخوا د اتوار په ورځ افغانستان کې د والیبال د یو میچ په موقع شوې ځانمرګي موټري بمې چاودنه کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي او د پنځوسو نه زیات زخمیان دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا وښوې ده په خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا سوای او کومو خبرونو لځې ورکې د غو تفصیل به تاسو اورئ. زموږ همکار بیروز خان نه
ډیر مننه. سمین حسن او ګرانو دونکو سلامونه او احترامونه. نیویارک ټایمز یو ایډیټوریل لیکلې ده واغه څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل د تیر د ملینیم ګولز یې خو دې شو اهداف د ملګرو ملتونو لخوا چې هغه په شمار پنځلس وو. وایي چې په تیرو کې چې کوم پنځلس کاله کې اهداف ترلاسه شوي دي په هغې کې اته داسې اهداف دي چې هغه تر ډېره حده ترسره شوي دي او پکې د ټولو نه په وړمبي سر کې دي. وایي چې یو هدف دا و چې غربت په دنیا کې ختم شي. د غربت په ختمولو کې تر څه حده نړۍ چې ده هغه کامیابه شوې ده او دغه سفر لا روان دی. بل چې کوم یو هدف خودی او هغه کې د هغې لپاره د مثال دا وایي چې د یو تن آمدن په نړیواله کچه باندې چې دی حساب کتاب کړی دی. وایي لکه د امریکایي یو ډالر او پنځه ویشت سنټس نو د اکر پاکستان په روپو کې مونږ د هغې حساب کتاب وکړو به وایي چې لکه یو سل او پنځه ویشت روپۍ د ورځې آمدن یا مزدوري یا یو آمدن داسې واشوي د نیم په نیمه دا په نړیواله کچه باندې. او دغه شانتي بیا په نورو چې کوم نور اهداف خودی شو پای کې د انصاف پای کې د ژوند د نور اسانتیاوي خلکو ته پیدا کول تعلیم صحت او دغه شانتي کوم چې عام د عام خیر خګړي کارونه دي په دغه باندې هم زور ورکړل شوی او تر ډیره حد پکې کامیابی شوی ده. خو چې کوم د دوی لپاره یو معیار یا یو هغه خوده شو هغه نه دی ترلاسه شوی. بیا اوس ډیزل چې کوم نوی هغه دی د روان پنځلس کال لپاره چې دی کوم ولس اهداف ټاکلی دي د هغې باندې بس دا کیږي چې د ملګرو ملتونو لخوا په ځای د دې چې په د هغې تعداد سیوا کې د اهدافو په کار ده چې د اهداف کمی خودې وي خو چې په هغې باندې توجه زیاته ورکړل شوې وي. وایي چې اوس کوم دغه په دنیا کې کوم بیا بدامنی ده په کومو ملکونو کې په خصوصیت او غربت دی په هغې کې افریقا او بیا ایشیا په سر کې دي نو د دغې دپاره هم هلې ځلې دغه ډیر ضروری دی. او بیا د دې اهدافو د تر سره کېدو یا دغه لاس تر راوړنې د دې سره سره درې غټې اقتصاد چې کوم دی د درېو ملکونو هغه ډیر په مخ تللی دی. پای کې هندوستان دی، پای کې برازیل دی، او پای کې چاینا ده. د دې سره سره د ایډیټوریل کې بیا د دریو پرمختللي ملکونه چې کوم دي دغه په اقتصادي لحاظ سره ډیر زیات یعنی قوي دي، په هغه کې امریکا ده، په کې یورپین یونین دی، دا چې کوم دي یورپي ملکونه دي، او جاپان دی. نو وایي چې په خصوصي توګه دغه شانتي د آی ایم ایف یا انټرنیشنل مانیټری فنډ سره سره ورلد بینک هم او دغه درې ملکونه په خصوصي توګه چې د دې اقتصاد خدي دی، مالدار ملکونه دي، نو دې دي د هغه ملکونو سره مرستې، اقتصادي مرستې، او بیا د غوی په اقتصاد خکولو کې د دوی امداد چي دا ډیر ضروری دی. خو دی وای چې د تیرو 15 کالو ترقی هدفونه خای چې دغه حکومتونو ته، خلکو ته، او سرمایه کارو ته فائدې رسولی دي. نو پر راتلونکي کې هم که د دې توجه او فوکس په دغه پاتې شي، نو غربت به هم ختم شي، انصاف به هم راشي. دغه ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ملګری ملتونو په جنرال اسمبلی غونډه کې به د راتلونکي 15 کالو د پاره ملینیم ډیولپمنټ ګولز یا نوي اهداف ټاکل کیږي. 15 کال وړاندې هم ځینې اهداف په 2000 کال کې ټاکل شوي وو، او په هغه کې یو هدف دا و چې ټول ملکونه به کوشش کوي چې د کل آمدن لږ تر لږه 40% د تعلیم د پاره جدا کړي. پاکستان هم دغه هدف ترلاسه کوونکي ملکونو کې شامل وو، خو د 15 کالو تیرېدو پس هم پاکستان کې تقریبا 15 میلیونه ماشومان چې کوم دي هغه د سکولونو نه بهر دي، او په بجټ کې هم د تعلیم برخه د 2% نه نه ده سیوا شوي. اسلام الدین ساجد په تفصیل راکړي.
پنځلس کاله وړاندې د نړۍ ټولو هیوادونو مشرانو دا لوس کړی و چې دوی به خپلو هیوادونو کې تعلیم ته وده ورکوي. 15 کالو او یا دې نه زیات عمر ماشومان به سکولونو ته راولي او د تعلیم شرح به سیوا کوي. ولې پاکستان کې 15 کاله تیرېدلو باوجود هم اوس هم 15 لکو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې 6 کالو نه زیات دي د سکولونو نه بهر دي؟ ولې د 15 او 6 کالو 2.5 لک ماشومان هم لا تر اوسه سکول کې داخل شوي نه دي؟ ولې غیر سرکاري شمیرو تر مخه د 6 کالو نه تر 9 کالو او 10 کالو پوری عمر ماشومان شمیره 15 لکونه ډیره زیاته ده؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې پخوانی مرستیال مشر او ماهر تعلیم حکیم الله وای چې پاکستان کې غربت ډیر زیات دی او دغه دی لړکی یو غټ خنډ دی.
غټه وجه ده غربت ته. نن هم زه په کوم سکول کې ما هم په دې کې ګرم بچی کې راځر دي. نن د پیر ورځ ده او د پیر په ورځ باندې په دې اتمانځو کې میله لګي. نو هغه بچی په کې مزدوري کوي. د اختر نه مخکې اکثر بچی دریان او غیزان له پیسې ګټي، ځکه چې د چا پلاران نشته، د چا نور مسایل دي، چا نور مسایل دي. او هغه بچی دي چې هغه غربت نه دا یو مین وجه هم ده. دویم دا چې والدین زمونږ دي ان په نه پوهې دي، هغه د دې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. هغه صدا پتن لګي چې را تعلیم
بلوچستان کے ٹولو نزیات یا نشپکش پیتا پیسا دا معشومان چی عمرون شپک کالو نتر نہ کالو پوری دی سکولون نباہر دی. دا غرنگی سن کی 55% پنجاب کی 90% خیبر پختونخوا کی 40% او قبائلی سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. راپور تر مخه دی وخت پاکستان کې شرخواندګي 55% ده، او د ملګرو ملتونو ایم ڈی جی تر مخه دا 2015 ختمېدلو پورې 80% پکار وه. ولې پاکستان دغه تر رسیدلو کې کامیابی ترلاسه نه کړله؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې چیف پلاننګ آفیسر ادریس خان وای چې د ایم ڈی جی نه حاصلولو لویه وجه د وسایلو کمی دی. دی وخت خیبر پختونخوا کې 12 لکونه تر 15 لکو پورې ماشومان سکولونو نه بهر دي، او دغه ټول راوستلو لپاره ډیر وسایل پکار دي. ایکسپریس ٹریبیون خپل راپور اخیره کې ویلی دی چې روان کال کې پاکستان کې تعلیم محکمې لپاره 1.5 ارب روپے بجټ کې خودلې شوې دي، کوم چې د ټول بجټ 2.8% ده. د ملینیم ډیولپمنټ ګول پلان تر مخه 2015 پورې د تعلیم حساب بجټ کې 0% ته رسولو. ولی پاکستان کې د بدامنۍ له کبله حکومت زیاتره پیسې پوز ته ورکوي او د دفاع شعبه کې زیاته پیسې خرچ کیږي او صحت او تعلیم شعبو ته پیسې کمې ورکړل کیږي، ځکه خو هیواد کې 1.5 زیات سکولونه داسې دي چرته چې ودانیانې نشته دي او ماشومان د ونو لاندې په ځمکه ناست سبق وایي. اسام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدن کو ڈیور ریڈیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنیغه غوګی او د ډیور ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد د غراپور تاسو وره د اوسم پام را ګرځو. یو بل راپور ته ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نرا لګل دی او وای چې د پاکستان پیپل پارټي یا چې کوم مخالفه ډله د اوس دا وخت دی نو هغه اغوی داسې اندېښنو اظهار کړی دی چې ګنې په اولسی چې کوم واک اختیار دی عمامي دی پاغه کې د پوز اختیار لګیا دی وخت تر وخت زیاتیږي. پاکستان پیپل پارټي چې کم دین او غوي داسې غوښتنې کړې د نورو پارټونو چې رايوزي شي او کم واک اختیار چې دوی د لاس ور کړ د سیاسي پارټو تر اوسه پورې هغه واپس خپل لاس ته راولي. د دې تفصيلات سری د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین په دې راپور کې وره.
د پاکستان په بره ایوان سینټ کې د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر د هیواد دننه د سیویلن ادارو د کردار پر راکمولو اندېښنا څرګنده کړې او ویلي وخت راغلی چې سیاسي ډلې او سیول ادارې په فوز د بیللې خپل اختیار تر لاسه کولو لپاره منظم اواز راپورته کړي. د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر ډیو ریډیو ته ویلي دا به ډېره بدمرغي وي چې سیاستمداران سیول ادارې د تباه کېدو نه بچ نکړي او ورځ پر ورځ د دغه ادارو اختیارات پوځي چارواکو ته سپاري. د ګل پرست د دفاع په حق له د سینټ د قائمه کمیټې غونډه د پندې دننه د فوج د انتظام لاندې چلیدونکې نېشنل یونیورسيټي اف میډیکل ساينسز د بل د مسودې د منزورې په موخه خپل اختلافي نوټ کې فرحت الله بابر لیکلي چې ټول ادارې د آئین او قانون د ساتنې او پدې د عمل کولو پابندي
بالکل دغه وخت راغلی دی چې اوس سیول او پولیټیکل حکومت او پولیټیکل ادارې د خپل سپیس د فوجي ادارو نه واپس اخیستو لپاره یو منظم اواز عزت کی. نه صرف منظم اواز عزت کی بلکې د هغې لپاره د عملي اقدامات هم کړي او مونږ نن په کمیټې کې هم دغه وویل چې نن مونږ دا اواز اوچتو. دا یو ماینارټي اواز دی او د هغې عملي قدم دا کیدی شي چې تاسو دا بل نن منظور نه کړئ او دا واپس واستوئ دې ادارې ته چې هغه کې دا ترمیم کی چې دا به د سیبل د ادارې د پی ایم ڈی سی د نگرانۍ لاندې به د خپل کورسز او د خپل تقرریانو چې کم کرایتي یا او دې خدا هغه به هغه مطابق به کار کوي. اما چې دا یو ټیسټ دی د پارلیمان، دا یو ټیسټ دی د دې کمیټې لپاره. خو بدقسمتۍ سره په دې ټیسټ کې نن زموږ دا کمیټې
دا لومبې ځل نه دی چې یو سیاستدان د هیواد دننه د حکومت په سیویلن ادارو او د حکمرانۍ په چارو کې د فوج مخ په سیوا کېدونکي اثر رسوخ باندې اندېښنې څرګندوي. پرون د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق ویلو چې د تیرو سو میاشتو راهیسې منتخب جمهوری حکومت کار ته نه پریښودل کیږي او په تسلسل سره دا تاثر ورکول کیږي چې ګنی منتخب نمائندگان د ولس د خدمت جوګه نه دي.
چند ماہ سے مسلسل منتخب جمہوری حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور اس کھیل کا آغاز دھرنوں سے کیا گیا.
ایک مسلسل کھیل کھیلا جا رہا ہے منتخب لوگوں کو متون کرنے کا.
تے وائی د تھی رسو میاش تورا حصے منتخب جمہوری حکومت کار تن پری خود لکھی گی او د دے لوبے پیل تیر کال د پاکستان تحریک انصاف د سوری لاندے د حکومت پر ضد احتجاجی ناستو نشوے وو. تیر کال د اگست پمیاش کی د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجی ناستے سرسم پنڑی والو مطبوعاتو کی ہم داسی خبرونا خوارش ویو چی فوج د حکومت مخالف گن د فشار لاندے د نواز حکومت نا د دفاع او د خارجه چارو ټول اختیارات خپل لاسونو کې اغستل دي. د رواني میاشتې دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اندېښنه سرګند کړې و چې ځینې خلک هغه د وزیر اعظم د کرسي نه ګوښه کول غواړي او دا چې د هغه پر ځای کوم یو بل تن د واک په کرسي کې نول غواړي. که څه هم اعلی حکومتي چارواکي په ښکاره ډول د فوز او سیویلین حکومت ترمنځ د اختیاراتو د تولې د بیتوله کېدو تاسو رد کوي، خو څېړونکي نظر لري چې تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید او بیا د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې د فوزي عدالتونو جوړښت ښایي چې منتخب سیویلین حکومت په ډیرو ملکي چارو کې خپل آئینی اختیارات په فوز بیللې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
امریکا ڈیوا ریڈیو دا په پاکستان کې د غیرت په نوم باندې هر کال تقریبا صد زرو نه زیاتې ښځې چې کوم دي هغه وجلې کیږي. نن هم د پاکستان په پنجاب صوبه کې درې ښځې د غیرت په نوم باندې وجلې شوې دي. دوه پکې خويندې وي چې خپل رور وجلې دي او یو ښځه خپل خاوند وجلې ده تش د غیرت په نوم باندې. نور تفصیل په دې موضوع باندې ارشد حسین نورو.
د پاکستان تر ټولو لوی ایالت پنجاب په مرکزی سیمه سرګوده کې د غیرت په نوم درې زنانا وجل شوې دي. مقامی مطبوعات د پولیس دخلې وای چې د پنجاب د مرکزی سیمې سرګودې سره نږدې کلی خچرپور کې یو رور د غیرت په نوم خپلې دوه خويندې چې پکې دیرش کلن نورین بیبي او دویش کلن رضیه بیبي شامل ده وجلې دي. مطبوعات زیاتوي چې د وجل شو زنانا مړی د پوسټ مارټم لپاره مقامی اسپتال ته وړل شوې دي او د دغه وجل شو زنانا رور یعنی ملزم چې عمر حیات نومیږي د پیښې د ځای نه په تیښته کې بریالی شوی دی. دغه رنګ هم د سرګودې سره نږدې په یو کلیواله علاقه کې د یو خاوند لخوا د خپلې ټبر د غیرت په نوم د وجل کېدو خبرونه هم مخې ته راغلي دي. مطبوعات د مقامی پولیسو د خولې وای چې تصور نومي کس خپله سلیریش کلن ښځه د غیرت په نوم وجلې ده او پولیسو د ککړ تن پر ضد مقدمه درج کړې ده او د ملزم د نیولو لپاره هم عملیات ګړندې کړې شوې دي. ښکاره دي وي چې څو ورځې اګاهو د کورونو چارو دپاره د قامی اسمبلی قایمه کمیټې هم د هیواد دننه د غیرت په نوم د زنانو د وجنو د مخنیوي لپاره په قانون کې د بدلون راوستلو وړاندیزونه کړي وو. د کمیټې یو غړي غالب خان چې تعلق یې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره دی ویلي وو چې د پاکستان د نورو سیمو ترڅنګ د پښتنو په علاقو کې هم د غیرت په نوم د زنانو حقونه د خپو لاندې کیږي.
لکه موږ ټولو دا خواهش تای او ټولو دا تجویزم ورکړی دي چې بالکل په دې کې موږ در سره اګری یو. خو استمایي لول کنه چې هر څوک وی کنه هغه کم غاوی کنه فرقوریت په حواله سره وی کدی غیرت په حواله سره وی. بلکې ما خو په خپل دا تجویز ورکړی دی چې دته دا څومره دغه پر اخې کړي سزاګانو پکار دی کنه.
پاکستان د زنانو د خراب حالت لکبله په نړیواله کچ هم ډیر بدنام یادیږي او د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب په خصوصي توګه د زنانو د حقونو د سرغړونو او د غیرت په نوم د زنانو د وجنې د پاره یو بدنامه صوبه ده. د بشري او زنانو د حقونو د تنظیمونو د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي او ملکی عدالتونه هم د غیرت په نوم د وجل شو زنانو په مقدمو کې ککړ ملزمان اکثر لا په دې بنیاد خوشی کوي چې د هغوی پر ضد عدالت ته مستند ثبوتونه نه وړاندې کیږي. ولې چې د زنانو د غیرت په نوم وجنو کې اکثر لا د هغوی خپل کوروالا ککړ وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د درمن اردن کو ڈیور ریڈیو خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نه فنی غوګی ډیور ریډیو خبريال چې د سند غ راپور تاسو ورده او په امرا ګرځو یو بل راپور تا دغه راپور د موږ د ډیور ریډیو همکارې کلسم کاکل تیار کړ دی چې وای چې په بنگلاديش کې یو د سخت دریزه مذهبي ډلې چې اغوی خپل یو پیرس جاری کړ دی او پکې شلو داسې د بنگلاديش بلاګرانو یا لیکوالانو او کارکونکو ته دړکې ورکړې دي چې اغوی به وجني. دا هغه لیکوالانو هغه بلاګران دي یا اکټیویستان دي یا کارکونکو دي چې چا لړی د دین اړوان دي نه خپل هیواد پرې خوده دي. په دغه پیرس کې دغه پیرس چې جاری شوی دی هغه د انصار الله بنگلا ټیم یا ای بی ټی لخوا جاری کړی شوی دی چې وایي چې دغه بلاګران به وجني. تفصیل به د کلسوم کاکړ نه په دې راپور کې وورو.
په بنگلاديش کې یو اسلامي ډلې د شل ویب بلاګ جوړونکو لیکوالانو او فعالین د نوموف یو فهرست جاری کړی دی او د دوی مړولو ګواښ کړی دی. د دوی ډېر شمېر کسان لمخ کې له ملک څخه تښتېدلي دي. داسې ښکاري چې د کالدم تنظیم لخوا سې کوم فهرست جاری شوی دی هغه دا ویره پیدا کړې ده چې د انصار الله بنگلا ټیم نامي تنظیم د آزاد سوچ لرونکو خلاف حملې د ملک څخه د باندې هم کوي سي. په تیرو دوو کالو کې تقریبا لس لیکوالان او د اغو ملګري وزل سوي دي چې د مذهبي توندلاري خلاف لیکل کول. دغه تنظیم د بنگلاديش له حکومت څخه په یو بیان کې غوښتنه کړې ده چې په دا فهرست کې د شاملو خلکو د بنگلاديش شریعت ور ختم کړي ځکه د دوی د وینا له مخ کې دغه لیکوالان د مذهب خلاف لیکل کول. دا لیکوالان یا خو برتانیا، جرمنی، امریکا، کینیډا او یا بیا سویډن ته تښتېدلي دي. د بنگلاديش د پولیس ویان منیر الاسلام او وایس اف امریکا ته ویلي دي په تیرو افتو کې له یو درزن څخه زیات د ای بی ټی یعنی انصار الله بنگلا ټیم غړي نیول سوي دي. سپکې د تنظیم مشر هم شامل دي. 85 شک دی سدای امریکایي لیکوال اویجیت په مرګ تورن دی. د فهرست د خورې دو ورسته یو شمیر بنگلاديشي لیکوالان د برتانیا حکومت په دې حق له هم خبردار کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د شام په سر باندې چې کومه لانجه په عالمی ائتلاف کې جوړه شوې ده هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جوړ شوی دی او د داعش پر ضد جنگيږي خو بل طرف ته روس باندې دغه تورونه لګي چې روس او ایران د شام صدر بشار الاسد په شا ولاړ دی او هغه سره مرسته کوي. د ملګری ملتونو عمومي غونډه کې هم دغه مهمه مسلې باندې خبرې کیږي. وایس اف امریکا په ریپورت کې به په تفصیل منځه شهید ناورو.
نن د دوشنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د روسیې رهبر ولادمیر پوتین په د نیویارک ښار کې یو غونډه کې نیغ په نیغه سره کتنه کوي. داسې ښکاري چې په دې غونډه کې به د سوریې د شخړې اجنډا ډیره مهمه او لومړنۍ اولیت وي او د سوریې د جنگ په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوي. ښاغلی پوتین په مسکو کې د یکشنبه په ورځ د یوې مرکې په حال کې سی بی ایس نتورک ته ویلي چې روسیه دا نیت لري چې خپل ملګری هیواد سوریه سره مرستې وکړي. هغه زیاته کړې چې موږ غواړو سوریه جنگ سنبالولو ته تیار کړو خو دغه مرستو کې به ځمکنۍ پوځي مرستې نه وي. ښاغلی پوتین وایي روسیه به هیڅ کومې ځمکني عملیات کې د سوریې په خاوره کې یا نور هیوادونو کې برخه نه اخلي او تر اوسه خو لا داسې کوم پلان هم نه لرو خو موږ په دې اړه هم فکر کوو چې څنګه کولای شو خپل کار په شدت سره د ولسمشر بشار الاسد او نورو ملګرو هیوادونو سره په مخ بوزو. ښاغلی پوتین زیاته کړې چې هغه په دې باوري دی چې د سوریې شخړې حلول یوازینۍ لاره دا ده چې د سوریې حکومتي ادارې دې تقویه شي او هغوی سره دې مرستې وشي تر څو چې هغوی وشي کړای د ترهګرۍ پر ضد جنگ مخته ویسي. هغه دا هم ویلي چې د دې تر څنګ سوریه حکومت د مخالفې ډلې سره مثبتې خبرې وکړي او سیاسي اصلاحات دې راوستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال میاخیل بوګدانوف هم د دوشنبه په ورځ دا اعلان کړی چې را روان میاشتې کې هم ممکنه ده چې هغه هیوادونو سره دې هم خبرې وشي کوم چې د سوریې جنگ ودرولو کې اثر لري لکه امریکا متحده ایالات، روسیه، ایران، سعودی عربستان، ترکیه او مصر. د یکشنبه په ورځ د امریکا سکرتر جان کری د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره کتنه وکړه او دغه کتنه د دواړو ولسمشرانو پوتین او اوباما ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاره همواره کول و. په وروستیو کې سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکي دغه غونډه د سوریې جنگ ته یوه ژوره کتنه بولي او دا چې د روسیې په دې جګړه کې ښکېلېدل مخ په زیاتېدو دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د ډیوه ریډیو یو ساته خبری خبرونه لږ سات کې سرته رسیږي. پس د دې به 15 منټو دپاره لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د هغې نه پس به د ډیوه ریډیو د بازار پروګرام تاسو اوریدای شئ. د بازار پروګرام کوربه به افتخار حسین. تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. موږ سره اوسئ. خبری خبرونه کې ټکنیکي اړخ ته همکاران وو پروډوسر عالمگیر او انجینیر وو موږ سره. جو لکسات کے واپس راجو لڈو خبروں سرا.